سر ټکی درته وړاندې کړل. اوس هم څو سپورتي خبرونه چې د کابل سټډیو یې زموږ همکار وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغان کلب د فوټبال ټیم وکړای سپل چې د نجونو د اختصاصي ټورنمنټ په سیالیو کې قهرمانی خپل کړې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر علي کاظمي ازادي راډیو تول چې د افغان کلب ټیم وکړای سپل چې 3-0 په وړاندې د عدالت ټیم ته ماتې ورکړې. نوموړي زیاته کړه چې په دې سیالیو کې مدینه د 2 ګولونو فور کول سره د 6 ګول وهونکې د عدالت ټیم لوبغاړي ماسمه مخلص د 6 لوبغاړي او د اسمايي ټیم لوبغاړي سیدا د غوړه ګول ساتونکې په توګه و پیژندل شو. د نجونو د فوټبال اختصاصي سیالي په کابل شهر کې د اټو ټیمون ترمنز لیوی او نره هیڅ پیل سیوی چې نن پایته ورسېد. ټاکل سوی دی چې د رګبي پایلوبي او نیمه پایلوبي سیالي نن په کابل کې تر سره شي. د رګبي فدراسیون سکرټر جنرال حارث رحماني نن ازادي راډیو تول چې د خراسان افغان شاهین خیرخانه او ستارهای 14 ټیمونه به په نیمه پایلوبه کې سیالي وکړي. نو مور زیاته کړه چې د دې سیالي نتیجه به نن ناوخت معلومه شي. د شاغلی رحماني په خبره د سیالي د افغانستان اولمپیک کمیټې کې د رګبي فدراسیون د شامل لیدو د منځنی په هدف تر سره کیږي. په کابل شهر کې د رګبي لوبي 2 ورځې مخکې پیل او نن به پایته ورسیږي. او د تورزون جنو ملي ټیم نن د 15 لوبغاړو په ټاکلو سره بشپړ شو. د بدني روزنی د ریاست مشر سید نصیر مجا ازادي راډیو تول چې سیامي عزیز یار، منیجه فقید زاده او مریم په ترتیب سره په دوه لوبو کې لومړی، دوهم او دریم ځایونه خپل کړی دي. نو موږ زیاته کړه چې د ملي ټیم د ټاکلو لپاره د 15 لوبغاړو په ګډون دغه لوبو درې ورځي وخت ونیوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو کولای شئ چې په رادیو سربیره سم خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم واوري او همدارنګه زموږ مطالب ولولې azadiradio.com مو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبري سات په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا افغانستان ولسی جرګوی د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. دا ایرلند د راک موسیقي پیژندل شوی دلی د یوټیوب په شمال د دلی یوټیوب په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال خلکو وغوښتل چې په آذربایجان کې د زنداني سیاسي فعالانو خبريالانو د ازادۍ وخت نه وکړي. افغان پولیس ته چیرمه د باجول ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د دې ایجنسی یو خونځه په بمونه لوزولې ده. او د هند او پاکستان د صدر زمانو ترمنز د ورستوي تلیفوني خبرو حال هم درکو. دوستانو د افغانستان په اړه څو ریپورټونه لرو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان ریپورټونه ته ورشو، ګوندی هیواد پاکستان ته ځو. افغان پولی تصیر ما باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د دې ایجنسی د برمامون په کړیګال نومي سیمه کې یو دولتي خونځې په بونو الوزولې چې په نتیجه کې د خونځې ودانۍ په بشپړ توګه لمنځه تللې. لا پیښور پرې د ازادي رادیو د خبريال زبی شفق ریپورت اورو.
افغان پولیس سیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د چهارشنبه په شپه د ایجنسی په برمامود په تنګي غړیګال سیمه کې یو دولتي خونځې په بمونه لوزولې چې په نتیجه کې د خونځې ودانې په بشپړ توګه لمنځه تللې ده. د چارواکو په وینا وسلوالو د خونځې په ودانې کې لمخ کې نه چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړي و چې د شپې ناوخته بیا د ریموت کنټرول په ذریعه لوزولې دي. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبريال سلیم خان چې په خیلی نږدې سارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې تر دغه پیښې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي.
د هیډکوارټر خان تقریبا 22 کیلومتر فاصله کې تحصیلي لوی مامون علاقه غړیګال کې نامعلوم شخص پسند وګا سره پرم سکول ته بمونه شو چې هغه بلان شو هغه ته نقصان خو زیات رسېدلی دی او سکیورټي پوسټ علاقه ګیره کې اخیستې په عین حال کې ځایي امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ دغې ښوونځي ته د ورتلونکي جګپوړي ځایي دولتي چارواکي محمد حسیب پر موټر هم د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې د دغه چارواکي موټر له منځه تللی او نوموړی پکې ټپي شوی دی. باجوړ ایجنسۍ افغان پولیس سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ ولایتونو سره نښتې اوږده پولې لري او وخت ناوخته پکې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم رامنځته کیږي. ویل کیږي چې په دغه سیمه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د یو شمېر نورو وسلوالو ډلې جنګیالي پټ دي چې نه یوازې په قبایلي سیمو بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. افغان پولیس سیرما په قبایلي سیمو کې پر ښوونځیو د بریدونو لړۍ له 2000 میلادي کال راهیسې روانه ده چې تر دې دمه پکې وسلوالو سلګونه ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ له منځه وړي دي.
دوستانو و موریدل چې په باجوړ ایجنسۍ کې وسلوالو کسانو یو حکومتي ښوونځی په بمونو الوزولې ده. په ورته وخت کې په داسې حال کې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په دې وروستیو کې ناندرو زور اخیستی، د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته تلیفون کړی دی او هغه ته یې د روژې د میاشتې د رابر کېدو مبارکي ویلي. دا تر وروستیو ناندرو وروسته د دواړو لورو د اړیکو د کېدو خواته د پام وړ ګام ګڼل کېږي. په دې اړه تفصیل تر یوې لنډې خبرتیا وروسته. دا پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر وایي دواړو مشرانو 15 دقیقې خبرې وکړې چې په نریندر مودي نواز شریف ته د روژې د میاشتې په مناسبت مبارکي وویله. دا نواز شریف له دفتر خبره شوې خبر پاڼه د دې دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو پاړه زیاتوي. د هند صدر اعظم په خپلو خبرو کې ویل چې حکومت یې د خنیت پر بنسټ نیول شوي پاکستانی کب نیونکي خوشي کوي او له پاکستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. دا پاکستان او هند مشران دا ټلیفوني خبرې په خپلو کې له هغه لفظي شخړې وروسته کوي چې په بنگلاديش کې د نریندر مودي له څرګندونو او په میانمار کې له بمباریو راوروسته یې زور واخیست. په عین حال کې هند او پاکستان چې له لسیزو راهیسې اړیکې خرابې دي، په دې وروستیو کې وار بیا یو بل د تروریستي ډلو په ملاتړ هم تورن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ویلي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره غږېدلی او هغه سره د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د وروستۍ ترنګلتیا په اړه خبرې کړي. نوموړي زیاته کړې د دوی ترمنځ د اړیکو خرابي زموږ ټول لپاره د اندېښنې وړ ده. د په وینا د دواړه ډېر مهم هیوادونه دي چې د سیمې په مسلو کې حیاتي رول لري. له انګلستان څخه د 1940 میلادي کال له خپلواکۍ راوروسته هند او پاکستان درې ځلې د کشمیر د سیمې پر سر خپلو کې جګړې کړي. دا نواز شریف دفتر په خپلې خبر پاڼه کې زیاته کړې له مودي سره د خبرو پر مهال نواز شریف ټینګار وکړ چې پاکستان او هندوستان باید اختلافات او جنګونه هیر کړي او د سولې او همغږۍ په لور مخکې ولاړ شي. مودی د خپل ټویټر اکاونټ لاري ویلي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د بنگلاديش له صدر اعظم شیخ حسینی سره هم د روژې د میاشتې په مناسبت د خو هیلو د وړاندې کولو په خاطر خبرې کړي. نوموړي د خپل رسمي ټویټر اکاونټ لاري د پاکستانی کب نیونکو د خوشی کېدو پخلی هم کړی او زیاته کړې ده دا کب نیونکي به د مبارک میاشت له خپلو کورنیو سره تیره کړي. وروسته د نواز شریف دفتر هم د یو شمیر هندي کب نیونکو د خوشی کېدو اعلان وکړ، خو یو لوري هم نه دی ویلي چې څومره شمیر بندیان به خوشی کړي. دا چې په عربي سمندر کې د دواړو هیوادونو ترمن سرحدي کرخه په اسانۍ نه معلومیږي او کب نیونکي کښتۍ په هغه ټکنالوژۍ نه دي سنبالي چې د دې کرخې موقعیت ورڅرګند کړي، نو ډېر کله هندي او پاکستاني کب